په افغانستان کې د ماخام وبج شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ما حق دی او نيزه خبرونه ته ځانګړې شوی په تو شبو کې زما همکار صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي خو پایلې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په تېر یو میاشت کې د هزار ټبر و شیګانو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتو یو نامه نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې تېر میاشت په کابل بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیګانو بریدونه شوي دي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستی برید د تېرې جمعې په ورځ په هرات کې وشو چې د دو دیني عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یو نامه د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او د شویو پېښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ سره د مخ کسانو د خوندیتوب د ډېرېدو غوښتنه کړې ده. پر شیعه مذهب د شویو اکثریت بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی، خو په هرات کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف یې ورکړی دی. د وزارت نن دوشنبه په یو بیان کې ویلي د پلازمینې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیایي اتباع په افغانستان کې د تښتونې او توقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نه دي ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه څرنګه ترلاسه کړي، خو خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. جاپان له افغانستان سره د 5.4 میلیون ډالر نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې کلي چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مسؤول لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د ډسمبر 4مه په افغانستان کې د وژل شوي بشرپاله جاپاني تتسو ناکومورا 4م تلین دی. ناکومورا د 2019 کال د ډسمبر په 4مه په ننګرهار کې د ناپېژند کسانو لوري په ډزو لومړی ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې ترانګه کې د سخت دریځ حماس ډلې له وسله والو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابند غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوي ځمکني عملیات پیل کړي دي. رویترز بیل دې چې د کرم مرګ ژوبل شمیر وښیي، ویلي د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د اسرائیل او حماس سخت دریځې ډلې ترمنځ جګړه له ورځني اوربند وروسته چې د ډسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسېد بیرته پیل شوې ده. د دغه اوربند په مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 115 تنه چې ډیری اسرائیلیانو د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب وایي. د وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېره اونۍ د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه بازداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانکزایم او زما حق دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې د افغان جنو په وړاندې د طالبانو د هغه بندیز په ارتباط غږیږي چې په نتیجه کې افغان جنې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې شوي دي او همدارنګه له نږدې یو کال راهیسې پر مخ باندې د پوهنتونو دروازې تړلې دي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره بیا هم طالب چارواکو په دې برخه کې څه نرمښت نه دی ښولی. برعکس د دوی چارواکو په وار وار ویلي چې په دې برخه کې د بهرانیانو فشارونو او د دوی په خبر فرمایشونو ته غاړه نه ږدي. ښه ده چې تر بحث پیل مخکې په دې مورد باندې یو راپور په ګډه سره واورو.
په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د طالبان حکومت په نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز له امله له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې دوی به هیڅکله د نړۍ غوښتنې ونه مني. هغه د کابل طبي پوهنتون څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت به تل په افغانستان کې د اسلامي اصولو او افغاني دود او کلتور پر تطبیقولو ولاړ وي او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ غوښتنې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. دغه د خبرو یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پر ایکس خپره کړې ده.
خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق کړي، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو. څه چې د افغانستان د مسلمان نظام د دې مسلمانې طبقې د دې مسلمان غیرتمند قوم د دین د عناناتو او د عاداتو تقاضا د هغه په افغانستان کې تطبیقېږي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د امریکا متحده ایالتونو او نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یوه داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د نړۍ د غوښتنو منل چې د افغان ولس غوښتنې هم دي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېر اغېز لري. د نړیوالو اړیکو پوه شیردل پاڅون ازادي راډیو ته وویل،
تر څو چې نړیوال دوی نړیوال سره تعامل ونه کړي زه فکر نه کوم چې دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي. د ټولو مهمه اساسي بنیادي موضوع همدغه ده چې د شروع تعلیم موضوع ده، د شروع د کار زمینه ده، هغه موضوعات دي چې د افغانستان ولس هم غواړي او نړیوالو هم همدا غوښتنه دوی سره ده. یو ملک لپاره به ټول اقشار خپل ځان په هغه نظام کې وګوري او هغو ته د کار زمینه برابره سي. اما شمول حکومت موضوع ده، طبعاً دا د افغانان هم همدغه تقاضا ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلې نوې ارزونه کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی، د نه تبعیض د اصل او د ښځو د حقونو پر رعایتولو او په ټولو برخو کې ښځو او نجونو ته د ونډې پر ورکولو ټینګار کړی او ویلی دی چې د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادي باید مراعات شي. خو د طالبانو حکومت لا هم دغه غوښتنې نه دي منلي او تل یې ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ څه کم دوه نیم کاله پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د یو ټول شمول حکومت جوړول او په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول هغه شرطونه دي چې نړیوالو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې کړي دي. خو طالبانو ویلي چې د ښځو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده او حکومت یې ټول شموله دی.
طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له واک رسېدو سره سم یې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له ښوونځیو محروم کړې او تر څنګ یې د تیر کال 2018 کال د ډسمبر په 12 باندې د نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. نو موږ شاوخوا یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې پوهنتونو ته هم نه دي پرېښودل شوي. د دغه پروګرام لپاره زموږ میلمنې دي محترمه تورپیکۍ مومند، د تعلیم و تربیه یو متخصصه او د نجونو د زده کړو یا تعلیماتو رئیسه، همدارنګه آغلې صبرینا حمیدي په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون پخوانی رئیس او د بشري حقونو او میرمنو د حقونو فعال. دوی دواړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. آغلې تورپیکۍ مومند، د افغان جنو د تعلیم او د لوړو زده کړو په برخه کې غوښتنې یوازې تر اوسه پورې د غوښتنو په حد کې پاتې دي، ولې پرې عمل نه دی شوی؟ فکر کوي چې دغه غوښتنې بالاخره کله به هم عملي کیږي؟ لبیک به ورته ویل کیږي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته. خوشاله یم چې تاسو سره هم کلام یم او درنې مېرمنې ته د نجونو د تعلیم په حق باندې هغه ژمنې او هغه وعدې چې د دوه یو تقریبا دوه اونم زیات کې دوه نیم کاله نږدې کېږي چې ورکول کېږي، متاسفانه عملي بڼه یې نه ده تر اوسه پورې په عملي بڼه باندې دا پیل شوي نه دي. او همیشه د افغانستان نجونو کورنیو او وګړو دا غوښتنه کړې ده او هیله من دي چې زر تر زره دا ترسره شي دا وعده. اما متاسفانه موږ ګورو چې اوسنی نظام په یو شکل خلکو ته، یعنی تېروتنه خلک تېرباسي او همیشه وایي چې مکمل موږ بند کړي نه دي یا موږ نه تعلیم مخالف نه یو، او دا خپل هم وایي چې یو اسلامي او یو اساسي شرط دی او د اسلام په دین کې راغلي چې تعلیم په ښځه په نارینه او په ښځینه په ټولو فرض دی او کوم بندیز پکې نشته. اما موږ فرصت ته ګورو یا موږ زمینه مساعده وو یا نصاب کې یا مثلا مکتب ښوونځیو کې، اما په عمومي توګه چې وکتل شي لکه څنګه چې موږ لیدلی دي کلونه نه ده تقریبا متعلمان و بیا معلمین شو بیا ریاستون، یعنی در طول همیشه د نجونو ښوونځي مسؤول و د یعنی اختلاط پکې نه و، تنها د حتی تر استادان ښوونکي زده کوونکي کارکوونکي حتی تر حجیرانو پورې یعنی چیزینه دي پکې هېڅ کوم محیط نه دی چې هلته غیر شرعي وي یا د اسلام په اصولو بنا نه وي. همیشه ته مې لیدلی چې مصوم ترین ځای سیف ترین ځای نجونو ته او د کورنۍ د اعتبار وړ محیط مکتبونه دي، او همیشه د زموږ په فرهنګ کې زموږ په کلتور کې زموږ په رسم رواج کې مکتب څه دی، یو مقدس ځای او د ښه ځای د تعلیم ځای هلته دی. برابر د دې نه چې علم یادیږي، اسلامي مضامین، تفسیر شریف، قرآن کریم، تجوید، فقط در طول مضمونه چه لسل کیگی، یعنی اینجونه چه مکتبو تزی علتا اخلاق، علتا علمیت، علتا طول اغشان لسکیوی و سکیوی چه پجوان که دی تگت وقلی دی دی سالم وروزل شی او سالم کورانه منستر شی او سالم اولادونه بیار آینده که دی دی خبال وروزی، یعنی ایت کم خلاف او کم عمل پکې نشته چې دلته د انتقاد وړ وي چې ولې یعنی نجونو ښوونځي نامسونه دي یا منظم نه دي، یا دې کې کوم تغییر راشي، یا دې ته کوم نوی نصاب جوړ شي، یا دا محیط نورم برابر شي. یعنی برابر او منظم او د ټولو اصولو او قوانینو او د اسلام په ټولو اصولو برابر ځای دی. نو زه هیله من دیم چې دغه وعدې چې شوي دي دا باید زر تر زره ترسره شي، او په څنګه کې موږ تاسو ګورو چې هر هېواد چې پرمختګ کړی، هر هېواد کې چې اسانتیاوې مرخه ژوند او ښه چاپېریال دی، هغه هغه هېوادونه دي چې هلته نجونو تعلیم کړی، ښځې کار کوي، ونډه اخلي د هېواد په سمسورتیا کې، په آبادۍ کې، او هغه هېواد کې ښځې کار کوي، ښځو ته تعلیم، د تحصیل، د پیشرفت او د پرمختګ زمینه مساعده ده. ځکه موږ تاسو چې وایي نیمه نړۍ یعنی د ټولنې نیم اړخ ښځینه دي، او که دا نیم اړخ فلج وي نو حتماً د دې نیم اړخ هغه بار او فشار او بوج په نارینه وو هم راځي، او هغوی هم پلي کېږي، اصطلاح کېږي، ژوند ته تنه اوږه نه شي ورکولی، د ټول فامیل تکلف او د ټول اجازت په هغه کېږي. نو ډېره اړینه ده چې ښځینه باید په ټولنه کې خام واخلي، او ښوونځي باید فعال اوسي، او چې یو نظام غواړي خپل مسؤلیت ترلاسه کړي باید اول د خپلو وګړو هغې خواهشات ته وګوري.
مننه مومند صاحب. وروسته هم تاسو لطفا پاتې شئ په لاین کې. اوس به اغلی حمیدي ته وخت ورکړو. صبرینه حمیدي، مننه چې تاسو هم راغلی. همدا پوښتنه له تاسو هم کوم چې د نړیوالو او د افغانانو په ټوله کې له غوښتنو سره سره بیا هم د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي پاتې دي، فکر کوي دا غوښتنې به یوازې د شعار او د غوښتنو پاتې کې پاتې شي که عملي به هم څه وشي؟ طالبان به څه نرمښت وښیي که څنګه؟
تاسو ته د خپرونې قدرمنې میلمنې او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په اول قدم کې خو زه باید دا ووایم چې دا د نړیوالو غوښتنه نه، بلکې د افغان ولس غوښتنه ده، د افغان خلکو غوښتنه ده، او د افغان خلکو غږ پورته کول دي چې نړیوالو پام دې ته را اړولی دی چې افغان ولس د ستونزو او د مشکلاتو سره مخامخ دی. یوازې په دې برخه کې دوی که چېرته نړیوالو غوښتنه نه مني، دوی بیا ولې خپله د نړیوالو مرستې الي، ولې د نړیوالو نه کومکونه الي، ولې خپل د رسمیت پېژندنې غوښتنه کوي؟ خو د رسمیت پېژندنې دپاره هم د دولتونو دپاره هم نه معیارونه معلوم دي چې کوم معیارونه باید یو دولت ولري چې هغه په رسمیت وپېژندل شي، او د حکومتونو دپاره هم که هغه د کودتا د لارې رامنځته شوي، که د انقلابونو، که د نورو تحولاتو د وجې، خو دوی خو فعلا نه په نظام کې حسابېږي، نه په حکومت کې حسابېږي، او نه په دولت کې حسابېږي. کله چې یو واکمنه ډله که موږ دې ته اوس ځکه دوی اوس د میلیونونو ولسونو باندې واکمن دي هلته په افغانستان کې، او د میلیونونو ولسونو مسؤلیت د دوی پر غاړه دی، دوی مسؤول دي، دوی باید زمینه مساعده کړي ټولو ولسونو ته، هغه مشروع غوښتنو ته او د مشروع حقونو د اعادې دپاره. دوی که دا خبره نه مني او دا د اسلام سره ربط ورکوي، دا هم بیخي غلطه خبره ده. دا که د غرب د غوښتنې سره ربط ورکوي، دا هم غلطه خبره ده. خو بدبختانه دا ویم چې هر وخت د نظامونو په تغییر سره، که سل کاله مخکې ته موږ هم لاړ شو، په اول قدم کې چې صدمه او زیان لیدلی دی، وروسته د امان الله خان د نظام د ړنګېدو نه، چې بل کس په واکداری کې راغی. اول هغې ویل چې میرمنې د کور دپاره او میرمنې د مالداري دپاره او نور د نورو موضوعاتو دپاره د هغې دپاره صرف دنیا ته راغلي دي. دوی دپاره نه دي راغلي چې هغې تعلیم وکړي. وروسته د هغې نه چې بیا د ډیموکراسۍ لړۍ وه په یو مقطع کې میرمن خپل حقونه د لاسه ورته پیدا کړو. بیا تقریبا په دې څلور نیمه لسیزو کې د میرمنو د تعلیم حق ته د لاسرسي په وړاندې، د بیان د ازادۍ په وړاندې، د کار د حق په وړاندې راز راز خنډونه، د مکاتبو سیزل، د معلمینو وژنه، د اهل د معرف د لمنځه وړل، نصاب داسې نصاب برابرول چې هغه د کوتک او د ټوپک نصاب بیا هم میرمنې ورسره په تاوتریخوالي کې او په دغه ذهنیت شاګردانو رودل شي، دا ټول هغه سیستماتیک کارونه چې میرمنې د خنډ او زر دې سره چې په ځینو سیمو کې عرف عادات ناوړه عرف عادات حاکم وو، په ځینو سیمو کې نورې ستونزې وې، اقتصادي ستونزې، فقر، نه پوهاوی. خو اوس په سیستماتیک شکل یعنې د نړۍ تاریخ ته که موږ وګورو، د نړۍ په تاریخ کې دغه رقم عمل د جنسیت پر بنا توپیري چلند په سیاستونو کې د میرمنو په وړاندې د هنافس طبقې په وړاندې لیده شوی چې په کل کې د یو طبقه بیا د هغه چا د خوانه چې د اختلاف ځکه د دې وسکه لوړو زده کړو ته موږ ورشو، که معرف ته ورشو، فقط د دې د قدرتونو ویش او تقسیم د وظایفو په هغه اساس شوی دی چې دوی سره څوک په سیاسي ډلو کې که هغه په قضایه قوه خو نشته دی، که یو تعداد قضات دي، که یو تعداد محققین دي، که کشفي ارګانونه دي، ټول په همدغه شکل هغې په اول قدم کې هغه نه لازم تحصیلات لري، نه لازمه تجربه لري، حتی د افغانستان د عرف او د ادب سره ځینې ناشنه خلک دي چې په دغه ادارو کې ګمارل شوي. نو یو څوک خپله د تعلیم په ارزښت پوه نه شي، هغه چا ته ساق ورکړي چې هغه نور د تعلیم وکړي، یا دی د دې اوسنۍ په اوسنۍ مقطع کې دی خپل استمرار، خپل د موخو استمرار، د دغه ډلو استمرار په همدغه کې دوامداره لیدلې ده چې میرمنې باید د تعلیم د حق نه محرومې، ځکه که میرمنې د تعلیم حق ته لاسرسی پیدا کړي سره د دې چې افراد ښه روزل کېږي، ځکه میرمنې په کورنۍ کې محوري رول لري، کورنۍ ښه سمبالېږي، ټولنه ته ښه کادرونه وړاندې کېږي، نو دا به بیا د تروریزم ډلې به د کوم زینه تمویل کېږي، دغه بازار به د سربازګیری دپاره دلته د کوم زینه په ارزانه زینه باندې چې اوس موږ ګورو په تیر کې داوتر یو اندازې پورې، خو داسې پالنی په سیستماتیک شکل نه چې د سربازګیری د افغان وګړو د افغان ځوانانو په ډېره کمه حزینه ودې همدغه ده چې هغې بېسواده او کم سواده پاتې
ودېهمداده
چې د پرمختګ د معیارونو نه دی لرې پاتې. البته دی که په دې ټاپه لګی چې والله نظام اسلامي نو دی د لطفاً مراجعه وکړي قوانین ته، پالیسیګان ته، چې په کوم قانون او په کومه پالیسي کې د اسلام خلاف.
په دې مورد بله پوښتنه شته، بلې دا بله پوښتنه به په همدې مورد وي. اوس یوه لنډه دمه اخلو، مننه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غوښیاست. د نجونو پرمخته پوهنتون د دروازې د تړل کېدو همدارنګ لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په ارتباط باندې خبرې کوو، دا چې څه اغېزې به ولري، خصوصا دا چې نږدې یو کال کېږي د نجونو پرمخ پوهنتونونه تړلي دي، بل کال به څه کېږي، راتلونکي نورو کلونه به په څه ډول باندې مخته ځي. اغلې تورپیکۍ مومن، تاسو د تعلیم تربیې د برخې متخصصه یاست. وزیر صاحب د تحصیلاتو د طالبانو ویل چې د بهرانیانو فرمایشونه نه منو، مګر په افغانستان کې خو تیر شل کاله نظام د معارف او دا ټول سمه ده چې پیسې به یوازې ممکن ځینو فنډونو خارجانو ورکولې، مګر نور خو ټول د افغانانو په لاس کې وو. څه داسې لویه ستونزه وه چې دوی په دې برخه کې وایي چې موږ د خلکو فرمایش نه منو؟ یعنی اوس هم دوی کولی شي چې په خپله دا کنټرول او اداره کړي، مګر یوازې اجازه دې ورکړي. په دې مورد غواړو تاسو نظر واورو.
طبعا ما مخیم ویلی زمون معرف نصاب زمون د معرف قانون کولی اول ماده ده چې زمونږ متعلمین باید اسلامی او افغانی او انسانی جهان سنبال وي. یعنی اول پکې اسلامیت راغلی نو زمونږ نصاب اسلامی و ډېر اسلامی متخصصین اسلامی موهینیت هم درلودو چې هلته ډېر لوی جاید متخصصین د دکترا او د ماسترۍ په سویه و چې د نورو جهاني اسلامي پوهنتونونو نه او اسلامي مرکزونو نه دلته متخصصین راتلل په نصاب غور کېدو ډېر تاسو ګورو چې کتابونه اسلامي کتابونه دي. هر کتاب زمونږ په بسم الله د الله په نوم شروع شوی پیل شوی دی. اول څنګه تاسو چې ګورئ چې الف الله باندې دا کتاب پیل شوی دی نو هیڅ وخت باید د سترګې پټې نه کړو او دا تورو نه لګوو چې زمونږ په نصاب کې کوم ستونزه وه. هغه هم د اسلام د دین په مورد کې ځکه ټول مونږ شکر الحمدلله افغانستان خلک ټول وګړي مسلمانان دي، کورنۍ ټولې مسلمانې دي او اولادونه یې په اسلامي بڼه روزل کېدل او تر اوسه هم دغه لړۍ دوام لري. دا چې څوک دا تور لګوي یا دا وایي چې خارجي فرمایشونه صحیح ده چې که د اسلام د شرعي حدود نه هغه بهر وي هغه خو اول مخکې دی نه چې حکومت وایي خپل افغان خلک او خپل ملت افغاني نه مني او هیڅوک نه غواړي چې اضافه د شریعت د حدود نه تو مني. اما دا چې هغه په اسلام کې دي په اصولو کې دي یا د اسلام د تعلیم په مسله کې هیڅ ممانعت نشته. موږ او تاسو دا لوستلی دي او که څوک د دې نه سرغړونه کوي په دې معنی چې هغه د اسلام د دین نه مکمله پېژندګلوي نه لري او هغه د دوی خپل هغه کوتاهي هغه د نظر څرګندوي چې دوی خپله نه پوهېږي ناپوهه دي چې د اسلام په کامل ډول دی نه دی پېژندلی او پکې مطالعه یې کمه ده یا ضعیفه ده یا سرغړونه کوي د الله جل جلاله او د اسلام د دین نه. دا خپله یوه لویه ګناه ده او نه باید په دې باندې څوک فتوا صادره کړي چې په اسلام کې د تعلیم په باره کې څه راغلي دي. او د افغانستان په فرهنګ کې موږ تاسو ګورو چې ډېرې لرې پرتو سیمو کې ډېر کورنۍ دي، ډېر خلک دي چې لېواله دي چې اولادونه یې تحصیل وکړي، د نجونو اولادونو ته لېواله دي، د ډېرې لرو ساحونه خپل اولادونو ته غوښتنه کوي چې مکتب باید زموږ په کلي کې جوړ شي، زموږ کلي ته باید ښوونکي راشي، زموږ اولادونو ته د مکتب او د لوست او د زده کړې زمینه مساعده شي. د سواد آموزۍ کورسونو کې خلکو خپله لوی ماشومان شاملول. زه چې کله ګورم د ښځینو ته پوښتنه کوم تاسو باور کوئ چاره وایي چې کاش به مونږ باندې زموږ کورنۍ یعنې وخت امکانات وایي، مونږ تحصیل کړی وایي، مونږ تعلیم یافته وایي. یعنې دا د ټولو په زړه کې یو ارمان دی، د ټولو یوه هیله ده. دا خو نشي کېدی چې موږ وایو چې مونږ د خارج په فرمایش مکتبونه نه غواړو چې جوړ کړو. موږ دا خپله د ملت غوښتنه ده، د خلکو غوښتنه ده. همدا اوس افغانستان کې ډېرې زیاتې کورنۍ دي چې د هغې مکلفه یا یوه لور ده یا یوه ښځه ده چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته ده، یوه سبقه کې هغې کار او فعالیت کوو، یو کورنۍ سمبالوله، یوه کورنۍ ته یې حلال روزي ګټله. نو دا خپله او په څنګ کې هېواد ته هم د خدمت او د افغانستان او دولت ته خدمت کړی. اوس هم کوي او دې ته ژمنې دي زموږ ټولې خویندې چې باید دوی تحصیل ولري او د دوی د ظرفیتونه استفاده وشي، دوی د هېواد په سمسورتیا کې برخه واخلي. متاسفانه چې وزیر تحصیلات علی دا خبره کړې، خو زه بیا هم سل په سل کې په دې مطمئنه نه یم چې هغې به صرف دا ویلي چې مکتبونو په هکله یا د تعلیم په هکله مونږ فرمایش منو. فکر کوم د هغې نه هم سوی تعبیر ونه شي. نو هغې هدف به دا و چې اضافه د تعلیم نه یا مثلا د اختلاط نه منو یا شاید ویلي چې بې ایجابي یا با ایجاب کې باید راشي. دغه شرایط په واضح ډول داسې نه دي ویلي چې تعلیم په هکله فرمایش، صرف ویل دي چې اضافه فرمایشات نمنو. نو که مونږ ورته یعنی زه خپل غواړم دې ته یو مثبت تعبیر ورکړو او ورته وایو چې یعنی دای دې طرفدار تعلیم دی، شاید زمینه مساعده کې ورته هیله مند چې کړنی کوي هم په سری مساعده کې لازم زه غوښتنه ده. خو کېدای شي چې دې اضافه د دې نه چوکاټ نه د شرعي او یا پلی چې د چوکاټ نه اضافه یا بین د چوکاټ مونږ فرمایشات نمنو.
بله مننه کوم. سلامت اوسئ آغلی صبرینا حمیدی. د وزیر تحصیلات عالی د طالبانو خبرې خو تاسو مو اوریدلې، د ویل چې د بهرانیانو فرمایشونه نه منو او دوی مخکې هم دغسې خبرې کړې وې. فکر کوي بهرانیان څه ډول فرمایشونه لري د نجونو په برخه کې؟ آیا کومه خاصه تګلاره ورکوي، کومه بڼه ورته وایي، یا یوازې همدومره ویلي لکه څنګه چې موږ یو اورو چې نجونې باید تعلیم ته پرېږدي؟ نور اضافه خو دوی څه نه دي ویلي. دغه فرمایشونه دوی څه رقم تفسیروي، دا څه معنا لري؟
البته موږ تر کومه چې د بهرانیانو غوښتنې اورو او هغه اسناد چې افغانستان تر مخه د دې نړیوالو اسنادو ته ملحق شوی او چې د هغې د جملې نه یو د میرمنو په وړاندې د هر توپی درمنځه وړلو کنوانسیون یاد کړي ده. همدارنګه نهه کنوانسیونونه نور چې په هغې کې ټوله د انسانیت ته پکې اشاره شوې او انساني حقونو ته، او دې ته به راشو چې چېرته د انسان د کلمې ذکر کېږي، د حق ذکر کېږي، اوتوماتیک د انسان کلمه سړي ذهن ته راځي. هلته استثنا نشته ده چې دا میرمنه ده، دا اوناسه طبقه ده که دا ذکوره طبقه ده، او هره ټولنه خپل ارزښتونه لري. د سنده چې افغانستان یا دا جغرافیه د دوی په راتګ سره دا اولس مسلمان شوی دی، په قوانینو کې دا ذکر چې دا دولت رسمي دی او د افغانستان د خلکو دي، باوجود دی چې د افغانستان په خاوره کې نور ادیانو خلکو ژوند کولو، د تاریخ په اوږدو کې تر دې دمه موږ اهلي ونونه لرو، سیکان لرو چې په افغانستان کې ژوند کوي، د افغان اتباع دي، همدارنګه نورې ډلې سفلې، خو رسمي دي د افغانستان د خلکو د اساسي قانون نه نیولې تر اردنیکو قوانینو پورې، عادي قوانینو او فرعي قوانینو کې، دا ټولو کې دا کلمه ذکر وه چې رسمي دي. دا اس د شه په افغانستان دولت کې د منلو د پورستي قانون کې په بریاتیا او ماده کې چې هغه د اسلام د اساساتو سره پټه کړې، نو نړیوال هم چې کوم څه چې په افغانستان کې غواړي د افغاني ارزښتونو سره غواړي، چې په اول قدم کې هغه اسلامي ارزښتونه دي، تاریخي ارزښتونه دي، دیني ارزښتونه دي د افغانانو، دا نوې چې هغه مثلا په لباس کې د غرب د خلکو سره مشابهت لري، یا هغه د خدای نه خواسته به حجاب د دست افغان ولس خلک مکاتب تاریخ یا د لوړ مدرسه، یا هغه څه چې د افغاني ټولنې د ارزښتونو سره په ټکر کې، هغه وایي چې د بشري حقوقو تامین په مجموع کې او په خاصه توګه د تعلیم په حق باندې تمرکز پدې دی چې یو قشر عظیمه قشر به د یخ نه محروم شي. دا چې څومره صدمه او زیان نه پوه ولري، د هغه بیل بحث ته تاسو غواړئ چې د پاغي باندې مې وړاندې نه واچوم، خو موږ د بهرنیانو په غوښتنو کې، په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په جلساتو کې، د امنیت د شورا په جلساتو کې، په نورو کانفرنسونو کې، موږ تر دې دمه هیڅ نه دي اوریدلي، او د نړیوالو قوانینو هیڅ له هغه هیڅ ګاخ نه لري چې خپل هغه غوښتنې چې ستاسو د ټولنې سره په ټکر کې تاسو وچ ته دا تحلیل سره، او صحیح دی چې معاملات باندې کیږي، هر سړی به خپل ګټه په نظر کې نیسي، خو په هغه حد کې نه چې ستاسو ارزښتونه د خپل نیسي. نو دوی که دا سوی ده، د دوی فقط خپله د اجنډا یو برخه ده، او د اجنډا د تطبیق لپاره هماغه ډله دلته په افغانستان کې اوس واکمنه ډله ده، ځکه نظام او حکومت موږ دې ته چې د دوی د رامنځته کېدو بنسټ ته دې دمن دی، چې دوی په اساس رامنځته شو، دوی انتخاباتي نظام دی، دوی اماراتي نظام دی، اوسه پورې په دوی کې خپله د دوی په منځ کې په دغه مسایلو باندې اختلافات د نظر په عمیق ډول باندې شته دی. موږ ګورو چې د دوی تر منځ اختلافات راپورته شو، هغه څوک چې مخالفت ښیي یا هغه څوک چې واقعي نظر ورکوي، هغه دوی د صحنې وباسي لریخه، ولو که د دوی خپل بدل خلګي او تصمیمم د دوی خپل پلاس کیږي، ځکه د قندار شورا چې کوم تصمیم نیسي، دستور د بل نه دی، دا ما غزي په دستور باندې دا تصمیم نیسي، او دا هغه دستور چې څوک دی کوي، دا وسانه پلان نه دی، دا د دې وخت نه پلان دی، د دې دل رامنځته کیدل د څه خود جو شرکت نه، چې ولا افغانستان خلک خدای نه خواسته ټول کفر او د مسلمانان کوي، اوس نو اسلام راوړي افغانستان ته، دا د افغانستان پرمختګ دی نشي لیدلی، د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک د دغه معضلات سره، د دغه مشکلات سره مخامخ شوي، همدغسې د جنګ په پروژو باندې مصروفه ساتل شوي، او تر دې دمه د افغان ولس بدبختي د همدغسې ډلو ټپلو په مختلفو نومونو باندې، د دغسې ډلو ټپلو بروز دی، او د همدغه فرصت نه په استفادې باندې بیروني اجندا همدغه داخلي خلکو خپل د کور دیوال رنګ کړی دی، او دای تطبیق کړی په افغانستان باندې، عام ولس پکې قرباني دی، یو مادو تعداد پکې خپل ګټه پورته کړې ده، نن هغه دا د ژوند د وسایل نه هم خپل برخمن دي، هم اولاد برخمن دي، او هم به راتلونکي نسل نه برخمن دي. خو بدبختی دا ده چې عام ولس په دې کې قرباني ده او دائم کومه دوی حکومت یا دولتونه یا قدرتونه د خدمت لپاره دي. خو د دې د خدمتونو بیلګه لیدل کیږي نه فقط د زور او جبر د لارې د تشدد د لارې هغه درې اصله چې د حکومت لارې لپاره چې د نه توپیر اصل دی نه یې راپ او نه تشدد اصل دی او همدغه د نه پلویتوب اصل دی. موږ ګورو چې ټول شموله موږ ټول شمول نه هم تېري موږ ټول قبوله وي هغه نحوه د حکومت چې ټولو ته قبول ولي هغه خلک چې ټول ولس ته قبول ولي موږ ټول شموله د افغانستان عام ولس په دې معنا نه غواړي چې بیا د همدغه ډلې وتپلي او لاس یو ځکه یو ټول شموله دې جوړه او خپل منافع ته دې ځان داسې هغه څه چې ټول ولس لپاره قابل د قبول د افغان ولس هغه څه غواړي او نړیواله ټولنه غوښتنه همدغه د افغان ولس غوښتنه ده هغه اضافه د افغان ولس غوښتنه نه موږ نه لیدلې چې کوم اضافه یا غیر مشروع یا غیر قانوني او غیر نړیوالو معیارونو نړیوالو بین المللي قواعدو خلاف غوښتنه نه نیواله ټولنه کوي.
ډیر زیاته مننه کوم آغلی حمیدی. لنډه دمه به واخلو بیا به بیام پروګرام کې پاتې شو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د آزادی رادیو زما حق ده پروگرام تا غوږی است. البته موږ په همدې مسله باندې د آزادی رادیو په فیسبوک هم یو څه لیکلی وو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلي د تعلیم په برخه کې د بهرانیانو فرمایش نه مني. د نجونو د زده کړو په وړاندې د طالبانو سخت دریځي به د افغانستان په تېره بیا نجونو راتلونکی څومره له خطر سره مخ کړي. همدارنګه نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې څه کولی شي؟ یو شمېر خلکو په دې موضوع باندې خپل کمنټونه لیکلي دي. نظریات او پوښتنې له هغې ډلې ګل آغا احمدي لیکلي. اصلي خبره دا ده چې طالبانو د ټوپک په زور تعلیم چې یو خدایي فریضه ده په افغان ښځو بند کړی. څو چې له طالبانو سره د ټوپک زور وي او څو چې دوی په واک کې وي د ده په خبره فکر نه کوم چې دغه ډله به په افغانستان کې ښځینهو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. طالبان په دې برخه کې نه د افغانانو او نه هم د نړیوالو خبره مني. یکیو خلاص د لیکلي خیر محمد سلطانی لیکلي کله چې انسان دی خاورین نړۍ ته راولېږدول شو نو ورسره سم ځینو حقوقو برخمن شو. لومړی حق ژوند کول، دوهم کار کول، دریم حق ښوونه او روزنه. دا هغه موارد دي چې څوک یې له چا څخه نشي اخیستلی. نن که موږ د پرمختللې نړۍ کوم چټک پرمختګونه وینو چې بشر یې له ډېرو ستونزو څخه محفوظ ساتلی او داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې انسانانو ته یو وخت دا کارونه ناشونی ښکارېدل، دا ټول هغه څه دي چې د ښوونې روزنې په مرسته ترسره شوي. ښوونه روزنه به مو د سیالانو سره سیال کړي. آرزو محبت لیکلي تعلیم د روح غذا، د ژوند ښکلا، د رڼا بټن، د طاقت راز، د غلامۍ څخه د نجات حل او د پرمختګ کلی ده. د دې خبره د طالبانو حکومت یا افغانستان اسلامي امارات دی لیکلي. نور باید په شرعي چوکاټ کې دغه پورته تړل شوي دروازې خلاصې کړي چې زموږ د هیواد هر وګړی له دغو نعمتو برخمن شي. عبدالرحیم روحانی لیکلي راځئ د نظر اختلاف دښمني ونه ګڼو او بل دا چې له سالم انتقاد سره سالم پیشنهاد وړاندې کړو، نه دا چې بد رد لیکل کوو، ځکه زموږ تبصرې زموږ شخصیت ټولنې ته ښیي. اسدالله ژمن لیکلي زه اسدالله ژمن د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل یم. زما پوښتنه دا ده چې آیا که چیرته دغه د نجونو زده کړې همداسې بندې پاتې شي نو په هیواد کې د زده کړو ستونزو ترڅنګ به کومه بله ستونزه رامنځته شي نو کومه به وي؟ دا پوښتنه دوی لیکلې ده چې بله به څه ستونزه وي. محمد سالم ستانگزی لیکلی الله فرمایلی ای مسلمانانو په اسلام کې مکمل داخل شي چې اسلام اجازه ورکړي تعلیم او علم زده کړې په نر او ښځه فرض کړي. مسلمان ته لازمه ده چې وایي و امرید او اطاعت کیږي. طلب العلم فریضه علی کل مسلم د لیکلی د شریعت سره په ټکر کې هم نه ده. افغانستان په ګټه هم ده. چوکاټ باید ورته ژر جوړ شي. البته لزګونو کسانو په دې مورد باندې خپل کمنټونه او نظریات لیکلي دي. زینو خپل نظریات لیکلي، زینو پښتني هم لیکلي دي او ویلي دي چې ژر به دغه بندې دروازې خلاص شي. اوه کارمان لیکلي دي. په دې مورید باندې اغلی تورپیکای مومند پښتنه یو چا کړی و چې د نجونو د مکاتبو یا د پانتون دروازو تړل کېدو سره تر څنګ به دا چې دوی له پانتون او له زده کړو پاتې دي نورې څه ستونزې رامنځته کولی شي، هغه عمومي او غټې ستونزې به څه وي؟
طبعا ډېر زیات خلاوې او ډېر زیات ستونزې باندې سره ځي، او لکه څنګه چې موږ اوس ګورو هغه نجونې چې د ښوونځیو نه پاتې دي، هغه چې خپل تعلیم نه پاتې دي، دوی په مختلفو ستونزو لاسو ګرېوان دي، دوی خپل رواني حالت دی چې ښه نه دی، دوی په کورونو کې چې دي هغه مشکلات او تاوتریخوالی زیات شوی دی. زیاتره نجونې په کم سن کې ودونو ته اړ شوي دي، په څنګ کې دوی خپل ذهن کې چې څنګه دې وي څه چې امیدونه او هیلې وي هغه ټول مړاوي دي، او دوی په یعنی ډېر بد وضعیت کې زده چې همیشه ګورم دی دي مایوسه دي، او دوی هیله مند دي چې په دوی باندې یعنی دولت مهربانې شي او دوی ته بېرته ښوونځي پرانیزي. همیشه دا پوښتنه کوي، زه بار بار په دې پوښتنه سره مخ شوی یم چې څه به کېږي، څنګه به زموږ راتلونکی به څنګه وي، زموږ هیلې به څنګه وي، موږ غواړو چې خپل تعلیم تکمیل کړو، پوهنتون ووایو راتلونکی کې د یو وظیفې او د یو ښه روښانه راتلونکي خاوندان شو، او زموږ ډېرې زیاتې هیلې دي. حتی ماته ویل چې موږ په خوبونو کښې ګورو د ورځې، حتی چې ډېر فکر کوو، حتی د شپې په خوب کښې ګورو چې خپل ښوونځی وینو، خپل استادان وینو، او ډېر زیات متاثره دي. په څنګ کې که په کورنیو کښې نجونه ماشومان یعنی د کورنیو ماشومان په داسې بد حالت کښې، طبعا په مور او پلار په ټولو کورنیو یا په خپلوانو په ټولو وګړو دا ډېر بد او منفي اثر لري، او ټول زه چې ګورم دا ټول خلک د دولت نه ډېر زیات متاثره دي، او ډېر زیات خفه دي په همدغه مسله باندې، او ډېر زیات هیله مند دي. ټولو غوښتنې کړي دي همیشه خپلو غونډو کې، خپلو ګروپونو کې همدغه موضوع ته ضرورت دی، او ډېر اولینه غوښتنه او خواهش دی ټول خلکو د تعلیم مسله ده چې ورته ایجاد شي. او بل په د دولت هم دا مکلفیت دی، هغه نظام کښې چې خپل خلکو نه مشورت وانخلي، نړۍ نه به څه مشورت واخلي، باید دوی د خپله هم دغه واټن لنډ کړي، او د خلکو حمایت او د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، او د کورنۍ زړه لاسته راوړي، او دوی ته د تعلیم زمینه مطالعه کړي. د هر دولت د اولین یعنی دنده د هر حکومت ده چې خپلو وګړو ته اسانتیاوې، تعلیم، تحصیل زمینه مسایده کړي، د امنیت زمینه ورته مسایده کړي. ځینې مثبت پکې شته چې که امنیت ښه نو ولې باید تعلیم نه وي، ځکه په ناامنه شرایطو کښې موږ ستاسو مکتبونه نه دي تړل شوي، په قرباني ډېره زیاته ښوونکو زده کوونکو ورکړې ده، زموږ او ستاسو نجونې موږ خپله شاهدان یو چې مسموم شوي دي، دوی د مکتبونه یې سوځېدلي دي، د کتابونه یې ورته اور اچول شوی، بیا هم دوی د تلل ښوونځیو ته خپل هغه رسالت یې ادا کړی، او دوی مکتب نه دی بند کړی په ډېرو سختو شرایطو کښې. که اوسنی نظام اوس د دې ادا کوي چې موږ امنیت راوستی، او موږ خلکو ته سهولتونه یا اسانتیاوې برابر کړي، نو ولې د تعلیم مخه نیسي؟ باید تعلیم هم چې یو سهولت دی او د خلکو غوښتنه ده، او په امنیت پورې تړلې مسله ده. که امنیت ښه وي باید تعلیم ښه وي، که حتی په کیفیت یې د تعلیم په ښه ارزولو کښې دوی باید سام واخلي، دا هم یو پیشرفت دی. زیات دوی وایي چې موږ مثلا پروژې تطبیقوو، یا غواړو چې وطن بېرته آباد کړو، اوله قدم د وطن په آبادولو کښې د تعلیم په لور قدم اخیستل دي. باید تعلیم بېرته په ښه کچه، په ښه توګه، په عالي کیفیت باندې وړاندې شي، دا به ډېره لویه لاسته راوړنه دي دولت ته، او دې ته باید جدي پام وشي، جدي پام وشي. او تر اوسه هم چې دغه دوه نیم کاله څه کم دغه وخت ضایع شوی، او دا جبران نه جبران کېدونکې ضایه ده، او هېڅکله دا نه پوره کېږي. که یو ورځ زموږ زده کوونکي خصوصا نجونه چې په داسې سن کښې دي چې تدریسات یعنې ثانوي تدریسات دي، مهم بخشونه دي، مهم مضامین دي، د لولي هغه درسونه دي چې د دوی د راتلونکي پورې اړه لري، د دغې درسونو نه وروسته پاتې کېږي، د یو ورځ جبران فکر کوم په کلونو بیا نه پوره کېږي. نو دې په خاطر باندې باید جدي پاملرنه ورته وشي، او دې غوښتنې ته باید لبیک وویل شي، او نور دې ته د پای ټکی کېښتل شي دې ستونزې ته، ځکه دا د ټولو غوښتنه ده، د ټولو هیله ده. د دولت مکلفیت دی چې باید دغه زمینه مساعده کړي، د اسلام د احکامو او د شرعي احکامو تر رڼا لاندې باید خلکو سره چلند وشي.
بله مننه کوم اغلی تورپیکای مومند. اغلی صبرینا امیدی د زموږ د اوریدونکو پوښتنه کې تاسو هم جواب کړئ چې د دې ترڅنګ چې د غنجونی لخپل حق محروم دي یو لوی ستونزه رامنځته شوی، نور څه ستونزې کېدای شي په ټولنه کې رامنځته کړي د نجونو د تعلیم محرومیت؟
البته زه غواړم دغه ستونزو ته یو ستونزه د دې تاثیرات منفي تاثیرات لن محاله من محاله و بود محاله که پا افرادو بانیدی چی پر دای افرادو که هم کورانه رازی هم تونونه رازی و یاو تاثیراتی پر اتلون که بانید تا پا سیستمونو بانید پا طولونه بانید پر مستقبل در افغانستان پا خلقو بانیده پا افرادو بانید فعلا منگا گورو چه دای پا روح و روان بانید دا مازل دیر منفی تاثیر کرده خپلا دا افرادو اتا کورانه روانی وضعیت خراب کرده کورانه دستندو دا مشکلات سر مخامخ دی په راتلونکي کې که دغه نجونې د تعلیم د حق نه محرومې دي د ټولنې په ارزښتونو باندې د افغانستان په ارزښتونو ډېر منفي تاثیر لري ځکه دا اسلامي ټولنه ده په هر چوکات کې که هغه قضایي ارګانونه وي که کشفي ادارې ځکه انساني ټولنه نه د جرایمو نه مستثنا ده نه د تکالیفو نه مستثنا ده نه د امراضو نه مستثنا ده او نه په نورو مواردو کې په پرمختګونو کې آتا پرېسازونو کې په تحقیقاتو کې او د ټولنې د ستونزو د رابرسېره کولو لپاره په سروېګانو کې په ټولو کې اوناسیه طبقې ته هغه ارزښتونه چې افغان ټولنه لري هغه که کشفي ادارې هغه که عدلي هغه که قضایي هغه که سکتور د روغتیا هغه که سکتور د معرفت وي هغه که نور سکتورونه وي په ټولو کې اوناسیه طبقې ته اړتیا ده. دا چې اوناسیه طبقه خپل د دې اساسي حق نه محرومه پاتې کېږي موږ ګورو چې ورو ورو دغه خلاوی زیاتیږي د خالیګه رامنځته کیږي او د دې خالیګه جبران هم په اقتصادي ډول د افغانستان خلکو ته زیان راړي چې هغه په راتلونکي کې که میرمنې تعلیم ونه کړي هغې د کار د حق نه محرومیږي هغې په کورونو کې محوري رول نشي لوبولی هغې سالم اولاد نشي تربیه کولی او په همدارنګه د نور تاوتریخوالي سره موږ ګورو چې ځوانه طبقه اوس زموږ بې خو مثلا یو جلی به د ویل به چې ځان ته به هدف ټاکلی تو زما تعلیم او زده کړې بشپړې نه شي زه نه غواړم چې خپل په مدني وضعیت کې تغییر راوړم. اوس ګورو چې تعدد د زوجاتو سره همدغه زده کړې د جنکۍ مخامخ دي د بې سوادو خلکو سره چې په هېڅ معیار هغه د کف مثلا چې ورته په هغې برابرې نه دي د اجباري نامزدګانو سره مخامخ دي د اجباري ودونو سره مخامخ دي د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي نو دغه صدمه او زیان دی چې دوی ته رسولې په راتلونکي کې موږ ګورو چې توریزم په نړۍ کې شته دی د انسان د پیدایښت نه راپدې خوا په مختلف انواوې دغه توریستي ډلې به د هغې د سربازګیرۍ دپاره د جنګ د میدان دپاره که دغه ناورین په دې شکل باندې دوام وکړي افغانستان به ډېره ماده خبره قوي ځای د تولید او تورید تولید او تورید په دې معنا چې هلته که یو ښځه خپل اقتصادي پیاوړتیا ونه لري هغه د کار د حق نه برخمه نه وي هغه درایب ونه لري او د کورنۍ بل سرپرست ونه لري چې موږ لرو همدا وخت چې کورنۍ لري ځکه په افغانستان کې جګړه تېره شوې د مالیت لرونکو وګړو ګراف په کې ډېر لوړ دی هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري د هغې ګراف په کې ډېر لوړ دی او سرپرستي د همدا میرمنو مسؤلیتو کدا مې د میرمنې مجبوره دي چې خپل ماشومان کار ته وباسي دا ماشومان د تعلیم د حق نه او نه په طبقه د تدګر هغه محروم شو پرته استثنا د جنسیت نه ځکه هغه نشي کولای چې د هغې غوښتنې مرفوع کړي بل هغه مهارتونه چې خلک لري د مهارتونو د انکشاف لپاره د مهارتونو د پراختیا لپاره زمینه په دې باندې محدود شو نشي کولای چې خپل مهارتونه په کار واچي خپل د مشروع غوښتنو ازادي لري نو در افغانستان به په راتلونکي کې به دغه لړۍ دوام پیدا کوي که دا په دې شکل دوام وکړي نن خو نړیوال وایي چې افغانستان لپاره په ظاهر کې اجنډا ټاکلې وه چې د تروریزم ختمه او د فساد د له منځه وړل او د مخدراتو د موادو د له منځه وړل که دغه مسایل دوام وکړي او دغه لړۍ دوام وکړي دا تاثیر یوازې په خزینه و په اوسني مهال کې نه د دې په مستقبل باندې د افغانستان په مستقبل باندې په سیستمونو باندې په ارزښتونو باندې دا کلي د څه تاثیرات لري چې افغانستان به هم خپله د یو بدبختۍ سره مخامخ یا افغان ولس او هم به د منطقي هیوادونه او کیدای شي دغه مرض او د خبره به ټوله که توجه ورته ونه شي پاملرنه ورته ونه شي ځکه که دغه ناورین کې تناو دا واکمنه ډله نه په دغه ناورین پر واستلو کې ډېر ډېر نو لاسونه دي په دغه لاسونه ورته توجه نه کی او په ځمن کې نړیواله ټولنه په دغه ناورین کې افغانستان ولس یوازې کړی دي او دغه مازل د نن دورولو لپاره یو بدیل لار غوړه نه کی دا خو هیڅ معنی نه لري په نړۍ کې غټه امپراتوریګان د څه نه دي دوامدار پاتې شوی چې هغه په ظلم او د جبر د لارې خپل استمرار دوامدار کی به د دې په وړاندې کې د شي د افغانستان ولسم به ولسته د مطالبات امیز افغانستان ولسم دې ته مطلب زره دی چې صبر وکړه زمونږ خبرې اترې زمونږ غږ پورته کول څومره تاثیر کوي څومره ما سره واقع کیږي د نړیوال ټولنې غږ پورته کول او مداخله څومره مداخله باندې وي دغه قانوني تګلارې چې دا څومره ما سره واقع کیږي کوم نشو نو بیا یو یما خبره ده چې وي د تنګ وایي د جنگ وایي نو کدا لړې په انده راکم دوام کوي به به کیدې شي نور لارې چارې هم خپل د افغانستان ولاته ځکه اوس په اکثر نه اتفاق د مخالفینو که اتفاق د عمل نه لري اتفاق د نظر په امدی دی چې افغانستان ناورین سره مخامخ دی افغانستان د اقتصادي ناورین سره بشري ناورین سره سیاسي او د رسمي پیژندنې د ناورین سره د افغان ولست ستونزو سره مخامخ دی د مشکلاتو ټول همدغه غږ پورته کوي نو دوی به مجبور دي چې به یو بل لار غوره کړي او دا غیر لپاره اتفاق وکړي او دغه ناورین درمنځ دولونه لپاره تر دې د مې قرباني ورکړي دي نو ځکه وفه مفانو نه قرباني ورکړي قرباني په دې معنی چې هغه د جبري جبر زغم ته مجبور شي دي راځي چې په تاسو ولې د بیان ازادي نشته ده د نظر ازادي نشته ده خلک خپل نظر څرګندونه شي یا ته موږ د دین خبرې کې په یو لایک او یو کمنټ باندې د خلکو ازادي سلف شي من زمان خلک نیول کیږي دی وی چې اساسي قانون نشته دی نور فرې دی دغه د جرم د کښ د زیاده جرم د دایي عدالت د تامین لپاره چې کومه تګلاره ده چې هغه کشفي مرحله ده هغه مثلا د تحقیق مرحله ده د محکمې مرحله ده د محکمې او بیا ته دی د کوم اصول د لارې دغه مسایل پلي کوي او د چا په واسطه پلي کوي نو یو د ګورو چې سره یې محکمه ده په بل کې ګورو چې هغه حدود تطبیقي سيد د حدود تطبیق خو هم په قوانینو کې فقط شو د قوانینو کې ځل علامه ده چې چا تطبیقول د چا په واسطه تطبیق کیده عربي له خبره نو دا اوس د لکه څنګه د حسیني سرګن او چې موږ د چا خبره نه منو نه منلو قاعده به خلکو تم د نه منلو ده نړیوال او تم د نه منلو ده او څنګه چې یو انسان په داسې وی بعض وخت ډاکټران وی چې د دې مرض د دې چې د دې عمر به واصل دی دوی کله هغه په دې خپل مرض څنګه کې دی په دې د عمر سره شاید د دې عمر ډیر لږ کی او د دې بقا او دوام ډیر لږ کی
ډیره زیاته مننه کوم د تاسو له مفصلو توضیحاتو نه البته د پروګرام روسي مبحث به وی هغه کوم لطفا تاسو خپل نظریات راکې اوس به یو لاندې وقفه واخلو
اوس د ډیرو ته د خپل سیمو حال ووایي دا سدی رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024
او د دری پیغامونو شمیره
00220024
ازادي رادیو 24 ساعته
اغلی تور پکې مومند او اغلی سابینا مې دي مننه چې د پروګرام تر دې وخت مو پاتشولې فقط ورسته پښتنه دا چې لکومو تاګلارو باید اوس استفاده وشي اوس خو دغه طالبان په واک دي او اجازه نه ورکوي چې انجونی درس وایي یا لوړ زده کړی وکي څه تاګلاري کولای شي تاسو وړاندې کړئ چې طالبان بل اخر د انجونو د زده کړو حق ته غاړه کیږي اغلی مومند تاسو غواړم دا پښتنه
زما پاند انجونو تعلیم پر وړاندې د بند دروازه خلاصېدل په کور کې نه عملی مبارزه او قرباني وړي او د مبارزې لپاره باید له قومي مشرانو علما او کور دننه شخصیتونو او د حاکم نظام چارواکو سره عملی او بنسټیزې ناستې وشي د سره مشورې وشي او په څنګ کې لیدنې کتنې زیاتې شي او دای ته غرض پورته شي د کورنۍ لخوا د مشرانو لخوا چې معرف دوست اشخاص دي د نوم د ښه نیک نوم او د ښه بکګراوند نه برخوردار دي هغه خلک چې همیشه د دې هیواد په آبادولو کې سهم درلودو او زه یې په دې هیواد پر دې طبعا مو پیږي چې دا خو بیرونی د سیسی دی چې د افغانستان په هیواد تطبیقیږي او باید په دې د خپل او چارواکي هم پوه شي او دا باریکي باید دې درک کړي چې څومره دا اساس د دې کار د کوم ځای نه پیل شوی او په دې کې د چا نقصان دی که تعلیم بند وي نجونې تعلیم ونه کړي څوک متضرر دی څوک د افغاني کورنۍ دی هغه افغاني کورنۍ افغان ملت ته دی دی د پاکمان دی دی د خپل ملت ته باید دی د خپل وګڼي ما همیشه په خپلو خبرو کې ویلي چې دا ډېر د شرم او ډېر د لنګ ځای دی چې زموږ کورنۍ فامیلونه د اولاد د تعلیم په خاطر هیواد پرېږدي او مهاجرت ته مخه کوي او نور هیوادونو ته ځي په ډېر یعنی په سپکه سترګه ورته کتل کېږي ډېر ځورول کېږي ډېر دوی سره بد وضعیت کېږي لکه اوس چې مهاجر بېرته راشړل کېږي نو دا خپله یو ډېر لوی باید وکتل شي ډېر لوی غیرت پکې باید او لویه خبره ده دوی ته باید چې دوی بېرته هیوادوال زونږ په هغه شکل بېرته راستنېږي باید عاجز زر ته زره د دغه په خاطر چې دونه خلکو زویدل باید د دې یو خوشخبری او د دې د بهتر د دونه ستونزو د دونه زخمونو د ملهم د لپاره د دې ته باید خوندي په فرانسل شي وي تر اقل د زموږ خلکو ماجر چې د غونډې هو د نړۍ یا د نور هو د نړۍ تر اقل دومره اطمینان درلودل چې ځکه موږ د دې نور هو د نو موږ سره وضعیت نو کوم خپل هو د ومن لزمږ د خپل وطن په لمنه کې موږ ته تعلیم او تحصیل زمينه مساعده شو زموږ لورانه کولای شي چې خپل هو د ذکر وکړي د دوی به هغه دې زیاتې د غمجنی او خوشنی لکه په خوشحالۍ بدله شوې وه ما هم ډېره زما په شان ټولو ډېرو وګړو دا هیله درلودله که چېرې مهاجرین راشي داخل ته نو کېدای شي چې مکتبونه پرانستل شي او د دې اولادونه په کور دننه تعلیم وکړي ما متاسفه نه چې تر اوسه بیا هم دغه زیری چا ته نه دی ورکړل شوی هیله لرو چې په دې نږدې راتلونکي کې او ژر تر ژره زموږ د هېر افغانانو هیوادوالو په نیت او د هغې په خاطر او د هغې په خوشحالۍ په خاطر باندې او دا چې په داخل کې دي ښوونځي پرانستل شي او نجونو ته د تعلیم او تحصیل او د کار زمینه مساعده شي نو طبعا دا غزنې دا رشته دي چې که په پالیسیو یا دا بهانه وي چې پالیسي کې ستونزه ده یا په پالیسۍ غور دې پوه شي په نصاب دې غور وشي دا مسلې دي یو ورځ دوه ورځو د یو میز ګرځي میز خبرې دي نه چې کلونه دوام وکړي چې یو پالیسي جوړه نه شي یا یو تګلاره جوړه نه شي دا د یو څو متخصصین شته کادرونه شته دي په هنه کې ډېر لوی لوی متخصصین شته دي چې اسلامي متخصصین دي د دې ورځو د ورځې خبرې دي چې تګلاره جوړیږي خاص دی جوړیږي تاسو باور کوئ چې د افغانستان کورنۍ او ټول ملت په هر شرایط کې دی د غوړي چې خوانځي پرانیستل شي او ویل شي که په نصاب کې تغیر راځي که په مسله د ایجاب هم مني که مسله د محرم وي هم ورته حاضر دي که مسله دی وي چې خوانځي جدا جدا خو ما مخکې چې دی کلند وي یا په هر شکل وي په هر شرایط لاندې دي ورته حاضر دي چې خوانځي ته لاړ شي او خپل درس ادامه ورکړي هدف دا دی چې خوانځي پرانستل شي او د تعلیم دروازې خلاصې شي نو زموږ غوښتنې هم دي کنفرانسونه د لارې د میډیا هم کېدای شي چې غږ پورته شي او د دولت نه نظام نه وغوښتل شي چې تعلیم خلاص شي او دا چې مهم مسله بله چې ډېره مهمه ده هغه د اسلام د شریعت تطبیق قوانین د اسلامي نړۍ ده خوشبختانه په دې ورځو کې زه ګورم چې د اسلامي ګروپونه او آیتونه راغلي دي کېدای شي چې دوی د زمینه مساعده کې چې افغانستان کې لکه نور هیوادونو اسلامي هیوادونو کې چې ښوونځي پرانستي دي او نجونه تعلیم کوي په افغانستان کې هم وکړي
ډیر زیاته مننه کوم اغلی تورپیکی مومن د تاسو له معلوماتو او توضیحاتونه اغلی صبرینا امیدی ورسته څو دقیقې د تاسو لطف کوي خپل خبرې راټولې کړي خصوصا په دې مسله چې څه تګلارې باید وي چې اوس طالبان غاړه کېږي د نجونو د حقونو د بیرته اعاده خصوصا د تعلیم په برخه کې
په اول قدم کې هغه ډلې او تپلې چې د دې په وړاندې په داخلي کچا باندې منطقوي کچا یا افغانان چې په نورو هیوادونو کې هغه کار په غرب کې دي په اروپایي هیوادونو کې استوګن دي او په ځینو کنفرانسونو کې د دغه افغان مېرمنو په داخونو د دفاع په خاطر باندې
برخه لی د دې ترمنځ باید یو وحدانیت به نظر موجود وي. د خپل په منځ کې یو قوي امغږي ولري، امانګي ولري، د داخلي دله او بیرونی دله، او د امغه امغږي په وړاندې وخت په وخت باندې مشکلات باید وستېدل شي، ټول پښتنه وشي، او د ټول پښتنه په اساس باندې خپل نظریات، یعنی د انسانیت لپاره او د ټول افغان ولس لپاره کار وشي. داسې نظریات نه چې هلته هم بیا ووایي چې ولا دا د تاجک اجلۍ ده او دا د پښتانه ده او دا د بل قوم ده، دا د ازبک قوم ده، او دا د صرف د افغان نجونو او د افغان ولس د مازلاتو دپاره او د افغان قوم دپاره ده غږ باید پورته شي. ځکه بعضې ډلې چپلې اوس د دغه مسایلو په رابرسېره کولو کې ستونزې زیاتوي او کموي نه. دوم دا چې موږ باید د ملي ګټو نه یو واحد تعریف ولرو، چې هره ډله پورته کېږي چې ملي ګټې ملي منافعو دپاره موږ دغه حرکت پیل کړی، ملي ګټې یعنی څه، په هماغه تعریف باندې ټول اجماع وکړي او ټول سره راټول شي. دا بله مسله. دریمه مسله دا ده چې یو ملي دیالوګ ته، ملي خبرو اترو ته زمینه باید مساعده شي. ټول خلک په دې کې کښېني، بهرنیان، هغه چې دیني علما دي، د اسلامي کنفرانسونو یا د اسلامي ټولنې هېوادونه غړي چې موږ ولیدل چې په وخت او زمان هغې خپل نظر څرګند کړو، خو دوی ویل چې دا نه قطر دی او نه بل هېواد دی، باوجود دي چې هماغه د قطر نه د حمایت شو لاړلو، موږ د چا خبره هلته مو ویل چې موږ د چا خبره نه منو. نو دغه د اجماع د خلکو تر منځ او همدغه رنګه باید په افغانستان کې چې دوی وایي چې افغانستان ته راشي، افغانستان ته خلک په کومو شرایطو راشي؟ هلته مطبوعات ازادي نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د مدني ټولنو فعالیتونه محدود شي. حتی اوس چې موږ خبرې په خیریه ټولنو باندې دی محدودیت وضع کړی دی، تاسو سره چې مرستې کېږي، اګر چې زه د همغه میکانیزم هم طرفدار یم، مرستې کېږي، دا باید د دولت نیمې د دولت په خوانه وویشل شي، نیمې د ستاسو د خوانه. د دغه سیاسي فعالینو ته، سیاسي احزابو ته باید زمینه مساعده شي د فعالیت باندې. دا نه چې د دې لپاره چې ته خلک د ستونې نه ونیسي، خفه کړي او د خلکو ته اجازه ورنه کړي او خپل دوام په دېش کړي. نو دغه هغه مسایل دي چې د دې تر څنګ د دغه مسایلو په میخادینه کېدو کې، د دغه مسایلو په بنسټیز کېدو کې د نړیواله ټولنې رول مهم دی. او وروسته د دې داسې یو نحوه د حکومتدارۍ چې هغه د ټول افغان ولس لپاره قابل د قبول، دا نه چې زه پکې ځان وګورم خو خلک ما پسې ونه مني، بل پکې ځان وګوري چې والا دا ټول شموله ما خلک ونه مني، زما د خپل د لیدو نه څه چې دا زما د تصویر د لیدو نه نور خلک ستومانه شوي او د خلکو د آزردګۍ او د خلکو د رنګ سبب
کړي.
نحوه د حکومت چې ټول ولس د دې نه راځي او د نړیوالې ټولنې حمایت پکې تل په خپلو کې، ځکه په دغه ناورین کې چې څوک درمنځ وړلو کې د ټولو عملی اقدام پکې اړین او ضروري دی، او که بیا دا لاره چاره نه وه، نو دا د نړیواله محکمه ده او په نړیواله محکمې دغسې مسایل ټول واضح تعریف کړي دي چې دغسې تعلیمي سیاستونه ته کوم جرمي وصف ورته شي او عملي مې په څه شکل باندې موږ د محکمې کته شي.
ډېره زیاته مننه کوم اغلی صبرینا امیدیا او اغلی تورپیکی مومن چې زما غږ په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم مننه.
در تمی وانا قتل و میں بخا در چ ختلم در تمی وانا قتل و میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا دجنو ٹکو دے اظہار
ٹھکو دے اظہار د پار جا بنستا